द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه د نن د اتوار ورځ 2019 کال د اکتوبر 6 نیټه دا وختونه شوې دي. اسلام آباد کې د ماخام شپږ، په کابل کې دي د ماخام 5:30، په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي. د ډیوه خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایو. د نننۍ ورځې په مهمو موضوعاتو باندې به په دې خبرونه کې تاسو خبرو، خو لاول سر ټکی
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو سره د سولې خبرې بیا شروع کولو په مخه په ناڅاپي سفر افغانستان ته رسیدلی. هلته افغان صدر اشرف غنی په ننګرهار کې ځواکونو ته ویلي د طالبانو او داعش په ضد عملیات نور ګړندي کی.
د انسانیت په مقابل کې، د اسلامیت په مقابل کې، د افغانیت په مقابل کې او د پښتنیت په مقابل کې یو شنی عمل او موږ ټول غن.
د پاکستان مخالفه ګوندونه وای دوی به د حکومت لخوا مذاکراتو د پاره جوړې کړې شوې رهبر کمیټې سره په خبرو غور کوي. د دې کمیټې غونډه د 2 اکتوبر د پاره ټاکل شوې چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د ازادۍ مارچ مخه ونیول شي.
او د شمالي وزیرستان په مرکز مرامشا کې د ضربي عذب عملیاتو د لاسه بې کوره سوي خلکو احتجاجي لاریونونه کړي او وایي حکومت د دوی په مځکه مارکیټونه جوړ کړي خو اوس نه معاوضه ورکوي او نه په مارکیټونو کې ځای.
سرټکی تاسو واورېدل، موږ سره اوسئ. وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر نن په ناڅاپي سفر افغانستان ته رسیدلی چې موخه یې له طالبانو سره د سولې خبرې د بیا پیل کولو هڅه ده. نوموړي هم سفر خبریالانو ته ویلي هدف یې د سولې لوزنامه ترلاسه کول دي، یوه سیاسي لوزنامه. تیره میاشت صدر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره تر یوه کاله پورې روانې امریکایي خبرې اترې ناڅاپي ودرولې ده، په داسې حال چې طالب مشرانو به واشنگټن ډی سي ته نږدې له امریکایي صدر سره ملاقات کاوه او د سولې تړون به لاسلیک کېدی چې هغه هیواد کې 13 کلنه امریکایي جګړې ته د پای ټکی کښېږدي. صدر ټرمپ ویلي وو چې د سولې پروسه ختمه سوه په دې چې طالبانو په افغان ولس حملې کړي او امریکایي سرتیری وژني. هم په اني وخت کې د اروپایي ټولنې استازو په افغانستان کې د اوربند او امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بیا پیلولو ژغ کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا نن په کابل کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې په بین الافغاني مذاکراتو هم ټینګار کړی. نوموړي وویل بین الافغاني مذاکرات به په افغانستان کې داسې حکومت رامنځته کړي چې د افغانستان لاسته راوړنې وساتل سي. شغلی کوبیا وویل چې افغانستان کې د سولې د احتمالي هوکړې تر رامنځته کېدو وروسته نړیواله ټولنه باید افغانستان یوازې نه پرېږدي، بلکې په بیا رغونه، پرمختګ، سوداګرۍ او نورو برخو کې ورسره کار وکړي. په عین وخت کې د افغانستان صدر اشرف غنی ننګرهار ته سفر کړی او هلته د جمعې د ورځې په یو مسجد کې د برید له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په دې مهال نوموړي خپل ځواکونو ته امر ورکړی دی چې په داعش او طالبانو په ضد دي خپل عملیات لا نور ګړندي کړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په دې غور کوي چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام فریډلی انصار الاسلام تنظیم له قانونه وګرځي. د یاد ګوند خیبر پختونخوا مشر مولانا عطا الرحمن وایي انصار الاسلام د جمعیت علما اسلام رضاکار دی او په ټول ملک کې شمیره د 1 لک نه زیاته ده او دا د ګوند سره رجسټرډ رضاکار دی. وایس آف امریکا ډیوته نوموړي وویل د انصار الاسلام رضاکار د دوی ګوند په جلسو کې خدمت کوي او انتظام برابروي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د جمعیت علما اسلام فیډلی انصار الاسلام څنګه ډنډې په لاس توندلارې ډله بلي. د حکومت د کورنو چارو وزارت، د قانون وزارت او الیکشن کمیشن ته سمري لیږلي چې انصار الاسلام له قانونه وګرځي. حکومت دغه ګام په داسې حال کې پورته کوي چې مولانا فضل الرحمن د پاکستان تحریک انصاف د حکومت لری کولو دپاره د ازادۍ مارچ په نوم اسلام آباد ته لاریون اعلان کړی دی. مولانا ادا کوي چې د تحریک انصاف حکومت په ټګۍ توری جوړ شوی دی. مولانا فضل الرحمن وایي د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د تحریک انصاف د حکومت پر ضد ازادۍ مارچ ته ملاتړ اعلان کړی. د تحریک انصاف حکومت د مولانا سره د مذاکراتو دپاره د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې کمیټه هم جوړه کړې ده. د رهبر کمیټې په نوم د دغه کمیټې غونډه به په 2 اکتوبر کېږي. د مولانا فضل الرحمن د یادی کمیټې جوړولو ته په سمدستي خبرګون کې ویلی وو چې اول به عمران خان استعفا ورکړي، د هغې وروسته به په حالاتو مذاکرات کوي.
د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې د عملیاتو له لاسه بې کوره سوو کسانو نن احتجاجي لاریون کړی او له حکومت څخه د تاوانونو معاوضه غوښتې ده. برخوالو ویلي د دوی کورونه د ضربې عذب د عملیاتو کې بشپړه وران کړل سوي او د هغوی پر ځای حکومت مارکیټونه او سړکونه جوړ کړي دي، خو دوی له تیرو 15 کلونو راهیسې در په دره ګرځي. حکومت نه خو د کورونو معاوضه ورکوي او نه په جوړ سوي مارکیټونو کې ځای انتظامیه هم د احتجاج کوونکو د خبرې پخلای کړی دی او وایي په ستونزه باندې یې له اعلی چارواکیو سره خبرې کړي دي، خو لا تر اوسه څه نه دي سوي.
د بلوچستان یونیورسټي مشر د جنسي یراو د تورونو پس د خپلې څوکۍ نه د ماتلې درخواست ورکړې ده تر سوچې د هغه پر ضد د وفاقي تفتیشي ادارې یا د اف ای ای رپورت مکمل شي. د بلوچستان گورنر د هغه خواست منظور کړي. په وایس چانسلر تورونه وو چې هغه د یونیورسټي جنکۍ په جنسي توګه یری. حمید سمسور نه پیلن تفصیل ورو.
په بلوچستان پونتون کې د خوپیه کیمرو په ذریعہ باندې د بدنامولو وروسته د پونتون د رئیس د ګوښه کېدو غوښتنه کېدله، خو وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال بلوچستان گورنر ته یو لیک لیږلې دی چې په هغه کې د مرکزی حکومت تحقیقاتي ادارې ایپای تر پلټونو پوری ل خپل منصب ځخه د لری کېدو درخواست ورکړی وو. گورنر بلوچستان دغه درخواست منظور کړی او پروفیسر محمد انور پانیزی ته د یپای تر پلټونو پوری د رئیس منصب ور وسپاری. و بل لور ته بیانن هم د بلوچستان پونتون جونه راووتل احتجاج وکړي. د سیاسي ګوندونو له لوري هم د دغه پیش په ضد باندې احتجاجونه روان دي. بلوچ ملت پال نشنل پارټي نن د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دغه تورونه هغه مهال را څرګند شو کله چې د بلوچستان عالی محکمې وی پایې ته د دغې پیښې د خوپیه کیمرو د پلټونو امر کړی دی.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
په زرګونو ځوان او مشران مظاهره کوونکي نن د هانګ کانګ لارو کوڅو ته راوتي وو. ځینې مظاهره کوونکو د ایمرجنسی قانون پر ضد په مخونو سیرې هم اچولې وې. پولیس د دې مظاهرې اجازه نه و ورکړې چې په نتیجه کې مظاهره کوونکي گرفتاره کېدای هم شو، خو مظاهرین وایي د ښار آئین د بې گرفتاری دوی ته د احتجاج حق ورکوي. په هانګ کانګ کې دې هفتې لا د مظاهرو پس د احتجاجونو دا شلمه هفته پوره شوه. دغه مظاهرین وایي دوی د کال اخیره پورې احتجاج اراده لري یا بیا تر سوچې یو اړخ تسلیم شوی نه وي.
ترکیه په شام کې په کوردی ځواکونو تور لګولې چې د ډزبندۍ برسیره په ترکی ځواکونو بریدونه کړې دي. د دفاع وزارت ویلي کوردانو په شمال ختیځ شام کې د ډزبندۍ 12 واره سرغړونه کړې او درنې وسلې کاروي. لنډ تفصیل منزه شهید راکوي.
د ترکیه د دفاع وزارت ویلي چې کوردی ځواکونو د سوریې شمال ختیز راسل عین سیمې څخه 12 حمله له تل ابیاد او د تل تمر څخه یو یو حمله کړي، او د ترکیه له لوري په جاری شوی بیانې کې دا هم راغلی چې په حملو کې یې درنې وسلې کارولې دي چې په کې راکټونه هم شامل دي. د جمعې په ورځ د دې سربیره چې د جګړو د دوام ځینې راپورونه هم ورکړل شوي، د امریکې ولسمشر ډونالډ ترامپ د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې او کوردانو ترمنځ د جګړې د ځنډېدو هرکلی کړی وو. ښاغلي ترامپ خبریالانو ته ویلي وو چې د ځینو نښتو باوجود ترکی پوځ جګړه ودرولې ده. هغه زیاته کړې چې کوردان د دغه تړون په حق له ډېر خوشحاله دي، خو په سیمه کې خبریالان وایي راسولین خار ته نږدې د ډزو د چاودنو غږونه او ضربې اوریدل شوي دي، او هم د خار له ځینې سیمو څخه لوګې پورته کیږي.
د واشنگټن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي هغه امریکایي ځواکونه چې له شام څخه به ایستل کیږي د نوي پلان له مخه به په لویدیځ عراق کې پر ځای کړل سي. نوموړي ویلي د داعش وسله والې ډلې په ضد پوځي عملیات دوام لري چې بیرته راپورته نسي. اسوسییټډ پرس خبري اداروي منځني ختیځ ته په سفر د امریکا د دفاع وزیر دا ګمان هم نه دی رد کړی چې په عراق کې موجود د امریکا به په شام کې د داعش ترګرو په ضد عملیات نه کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ترامپ پر لپسې خپل ټویټ کې ویلي هغه د جی 7 راتلونکي غونډه په فلوریدا کې د کولو منسوبې نه پر شا کیږي. د نه مخکې د هفتې په سر کې ترامپ تصدیق کړی وو چې اراده یې ده د جی 7 ملکونو غونډه به ترامپ نېشنل اډورل کې وشي. ټرمپ نېشنل ډارل په میامی فلوریدا کې د صدر ټرمپ خپل هوټل دی. صدر په میډیا او په ډیموکرات تور ولګو چې د دې منصوبې مخالفت یې کوو. د صدر د خپلې پارټۍ ځینې ریپبلیکن هم د دې مخالفت کړی وو. صدر ټرمپ وایي د 2020 غونډې د پاره به د کیمپ ډیوډ په شمول په ټولو ممکنه ځایونو غور کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جو دا قدرمن اوریدونکو، اوس مو هم تفصیلی رپورټونه ولورو ته پام راګرځو. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو سره د سولې خبرې بیا شروع کولو په مخه په ناڅافي سفر افغانستان ته رسیدلې دي. هلته افغان صدر اشرف غنی په ننګرهار کې خپل ځواکونه ته ویلي چې د طالبانو د داعش په ضد عملیات نور ګړندي کې په عین وخت کې د اروپایي ټولنې استازو هم په افغانستان کې د اور بند او امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو بیا پیلولو ژغ کړی دی. بشپړ تفصیل اورو زموږ له همکار عدنان رشید څخه.
د ایتواریا یک شنبه په ورځ افغانستان ته د سفر په وخت ښاغلي مارک اسپر خبریالانو ته وویل هدف دا دی چې اوس هم په یو وخت کې د سولې موافقه ترلاسه شي. د نوموړي په وینا سیاسي لوزنامه د پرمختګ غوره لار ده. هم د اتوار په ورځ د اروپایي ټولنې استازو په افغانستان کې د ډزبندۍ غوښتنه کړې او د امریکا او د طالبانو ترمنځ یې د خبرو د بیا پیلېدلو لپاره غږ کړی دی. د اتوار په ورځ ښاغلي اسپر ویل زه هیله لرم چې موږ به پرمختګ وکړو او یو سیاسي لوزنامه به لاسلیک کړو او هغه هدف به ترلاسه کړو کوم چې موږ غواړو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي رولان کوبیا نن په کابل کې یو خبری کانفرنس کې په بین الافغاني مذاکراتو باندې ټینګار وکړو. هغه وویل بین الافغاني مذاکرات به په افغانستان کې د داسې حکومت رامنځته کړي چې د افغانستان لاسته راوړنې وستایل شي، نه چې د اسلامي دولت په څیر حکومت. ښاغلي کوبیا وویل دا صحیح وخت او موقع ده چې د تشدد د کمولو سره موږ یو قدم وړاندې تللی شو او د جنگ بندې لپاره په نورو لارو باندې غور کول شو. هغه زیاته کړله سوچ دا دی چې موږ څنګه پرمختګ وکړو او د ځبندې عملی کړو. د هغه په وینا نن موږ سره یو موقع شته دی. په افغانستان کې د اتلس کالو جنگ ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې اترې شوې، خو د نهم پړاو د خبرو وروسته تیره میاشت صدر ډونالډ ټرمپ ناڅاپي په ټویټر باندې د طالبانو سره د خبرو اترو د ختمولو اعلان وکړو. میډیایي رپورټونه وایي روانه میاشت د طالب استازو اسلام آباد ته د سفر په وخت د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د دوی سره ملاقاتونه کړي دي او په یو شمیر معاملو باندې دوی خبرو ته رضا شوي دي. یو پاکستانی چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط رایټرز خبری ایجنسی ته ویلي پاکستان ډیر مهم کردار ادا کړي چې طالبان په دې قانې کړي چې د امن دا پروسه څومره مهمه ده. دغه چارواکي وای په اسلام آباد کې د امریکا او طالبانو استادو ترمنځ خبرې د اعتماد د بحالۍ لپاره شوې دي. حکم رسمي خبرې نه دي شوې. رایټرز خبری ایجنسی خپل رپورت کې لیکلي د امریکا او خارجه وزارت د دغه ملاقاتونو په اړه صد ویلو نه انکار کړی دی، خو چارواکي وای تر اوسه د امن خبرې اترې نه دي پیل شوې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په وخت طالبانو نه دا ضمانت غوښتل شوی وو چې دوی به د القاعده غوندې ترهګر ډلې سره خپل اړیکې ختموي، خو څېړونکي وایي اوس هم طالبان او د القاعده د ترهګر ډلو ترمنځ ستراتیژیکي او د عملیاتو لپاره رابطې ساتي. په واشنگتن کې میشت څېړنیز اداره اټلانټیک کونسل یو غړی جاوید احمد وایي القاعده اوس هم د طالبان د خپل مقصد لپاره کاروي او په خاصه توګه سخت دریزه طالبان. هغه وای د غربي نړۍ په افغانستان کې ټوله توجه القاعده ترهګر ډلو ته وه، خو دغه ترهګر ډلې ځایي وسایل او خلک منحه کړي چې د مقامی طالبانو همدردیانې ترلاسه کړي. په واشنگتن کې د نېشنل ډیفنس یونیورسټۍ پروفیسر میت ډیرنګ وای طالبان او القاعده اوس هم په سوشل میډیا باندې د یو بل عملیات ستایي. هغه وای دا ضروری ده چې د طالبانو نه دا ضمانت واغستل شي چې دوی به د القاعده سره خپل ترهګر رابطې ختموي. دا خبرې په داسې حال کې شروع شوې دي چې د جمعې په ورځ په ننګرهار کې په یو جومات باندې برید شوی چې په کې کم از کم 10 کسان وژل شوي دي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadonews.com.
دیوا خبری خبرونه دا او سم د افغانستان په حواله سره یو بل ریپورت. د افغانستان صدر محمد اشرف غنی نن د یو پلاوی په مشرۍ کې د ننګرهار هسکی مینې ولسوالۍ ته تللی دی او هلته د تیرې جمعې په ورځ رامنځته شوې پیښې د متاثرینو او د هغوی د کورنو سره خواخوږي کړې ده. نوموړي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هم امر کړی چې په شینوارو کې د ټولو ترهګرو طالبانو پر ضد دې چټک عملیات ترسره کړي. حکمل روان په تفصیلي ریپورت راکوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یو پلاوی په مشرۍ ختیز ننګرهار ولایت هسکی مینې ولسوالۍ ته رسیدلی او هلته یې د تېرې جمعې په ورځ د خونړۍ پیښې د قربانې شوې او د هغوی د کورنیو له غړیو سره یې همدردي شریکه کړې. د تېرې جمعې د لمانځه پر مهال د هسکی مینې ولسوالۍ د جوردرې په مسجد کې د رامنځته شوې چاودنې له امله د ځایي چارواکو په وینا شپږ شپېته کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي وو. ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب دی کابینې وزیرانو د ولسی جرګې او مشرانو جرګې یو شمیر غړو ملتیا کوله. ولسمشر غنی په هسکی مینې ولسوالۍ کې د شنوارو ولسونو ته د جوړې شوې غونډې پر مهال تسلیت مراسم پر ځای کړل. وی ویل چې یو ستر ملي او نړیوال نورین و او غچ به د پیښې له عاملونو څخه اخلي.
زبردست سره غمجن دوم تسل دا ده چې دا په ملي او بین‌المللي سویه یو فاجعه وه. دا وړه خبره نه وه، دا یو وړې کلی کې یو حادثه نه وه، دا د بشریت په مقابل کې، د انسانیت په مقابل کې، د اسلامیت په مقابل کې، د افغانیت په مقابل کې او د پښتنیت په مقابل کې یو شنی عمل و او موږ ټول غن.
ولسمشر غنی د شینوارو ولسونو له درنوي او هرکلی څخه مننه وکړه او امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې امر وکړ چې په ټول ننګرهار کې او په ځنګړې توګه په دیبالا او هسکی مینې کې د داعش او طالبانو په ګډون ټولې ترهرګرې ډلې لمن ورټوله کړي.
د هسکی مینې او د دیبالا لپاره خاص هدایت ده چې زر تر زره دوی سره کار وکړي چې دا لمنه د داعش او د طالب او د نورو تروریستانو د شینوارو لمنځه کې لرسي.
په هسکی مینې ولسوالۍ کې له ولسونو د غمشریکۍ په هدف جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې د امنیت په ګډون به د شینوارو شپږو ولسوالیو ښوونې او روزنې، څښاک پاکو اوبو او جوماتونو جوړولو ته به پاملرنه کیږي. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې له ټولو قرباني شویو کورنیو سره د نغدي مرستو اعلان وکړه. وی ویل هغه کورنۍ چې زیات شمېر کسان یې په دې پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي، یوه نمره ځمکه به ورکول کیږي او له هرې کورنۍ خبر یو تن هج ته هم لیگل کیږي. د ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ د جوردرې په جومات کې د تېرې جمعې د لمانځه پر مهال د شوې چاودنې له امله د جومات دیوالونه او چت په بشپړه توګه نړېدلی و او له همدې امله د وژل شویو کسانو شمیر د ځایي اوسیدونکو په وینا 2 تنو ته رسیدلی او د ټپي شویو کسانو شمیر له 500 زیات و. حکمل صدات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
کو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت چې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د حکومت سره هیڅ خبرې اترې امکان نه لري. دا په داسې حال چې حکومت د مولانا فضل الرحمن د ګوند سره د خبرو اترو لپاره د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه کړې ده. مولانا فضل الرحمن اعلان کړی دی چې په 28 اکتوبر به په ټولو پاکستان کې احتجاجي لاریونه د اسلام آباد و لوري ته روانیږي، خو په عین وخت کې مولانا فضل الرحمن دا هم ویلي دي چې د مخالفه سیاسي ګوندونو چې رهبر کمیټه ده هغه به د اکتوبر په 22 نیټه د حکومت سره د خبرو کولو یا نه کولو پریکړه کوي. تفصیل ورباندې رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
د آزادۍ مارچ په اړه د مخالفو ګوندونو سره د خبرو دپاره جوړ کړې سوي حکومتي کمیټې د جمعیت علماء اسلام فی سره رابطې شروع کړې دي، او په دې لړ کې د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د مولانا عبدالغفور حیدری سره د لیدنې دپاره ټلیفوني خبرې سوي دي. خو بل پلو ته جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومتي کمیټې سره د خبرو دغه معامله رهبر کمیټې ته حواله کړې ده چې غونډه یې د روانی میشتی په 22 نیټه را بلل سوی ده. د جمعیت علماء اسلام له اړخه د آزادی مارچ ته اعلان ورسته د دوی سره د خبرو د پاره د حکومت له اړخه د دفاع د وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې وغړیزه کمیټه جوړه کړل سوی ده چې 13 ورځې مخالف ګوندونو ته د خبرو بلنه هم ورکړې و. خو دغه کمیټه دغه دړه کې هم ورکړې وی چې کچری د دوی خبرو ته تیار نسو نو د حالاتو د خرابېدو ټوله ذمہواری به پر دغه مخالفو ګوندونو. د ریپورټونو تر مخه 13 ورځ د کمیټې غړي او د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا عبدالغفور حیدری سره د لیدرو لپاره رابطې هم کړې وې چې مولانا عبدالغفور حیدری نن وسره د لیدلو خبره هم کړې و چې دوی د یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې پخلی هم کړې و. خو ورسته مولانا فضل الرحمن له اړخه دغه لیدنه ودرول سوی و او د حکومتي کمیټي سره د لیدنو پریکړه رهبر کمیټي ته سپارل سوی ده. بل پلو ته د ریپورټونو تر مخه مسلم لیگ نواز ډله او پیپلز ګوند هم د حکومت سره د خبرو په حق کې نه دي. جمعیت علماء اسلام لاړه د رواني اکتوبر د میاشتې په 28 نیټه د حکومت په ضد احتجاج پیل کولو پریکړه سوی ده، او په دغه احتجاج کې د حکومت نه مخالفو ګوندونو د دوی د ملاتړ اعلان هم کړی دي. د مخالفو ګوندونو لاړه په دې اړه رابطې هم شروع دي. خو د حکومت څخه دا هم غوښتنې کیږي چې د وزیر اعظم تر استعفا پورې به د احتجاج عمل نه ودروي. بل اړخته حکومت د وزیر اعظم د استعفا ټوله امکانات ردوي. د دغه مارچ د مخنیوي دپاره په سرشار اسلام آباد کې حفاظتي ګامونه هم پورته کړل سوي دي، او دا هم ویل کیږي چې د دغه احتجاج کنټرولولو دپاره فوج هم رابلل کېدی سي. د حکومت له اړخه احتجاج کوونکو مرسته کوونکو باندې نظر ساتلو او دوی ته فنډونه ورکولو په اړه معلومات راټولولو منصوبه بندي هم سوي ده. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOADIWA باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003. دا د VOA دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
پاکستان تحریک انصاف ګوند په دې غور کوي چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې انصار الاسلام څنګه لا قانون وګرځي. په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت ارشد مومند راکړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په دې غور کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام ډلې انصار الاسلام په نوم تنظیم له قانون وګرځي. د پاکستان کورنیو چارو وزارت د قانون وزارت ته سمري لیږلې چې د انصار الاسلام تنظیم دې له قانون وګرځول شي. مطبوعاتي راپورونه وایي د کورنیو چارو وزارت په لیږل شوې سمري کې لیکلي چې د انصار الاسلام داسې عکسونه ویډیوګانې په سوشل میډیا لیدل شوي چې د اوسپنې د سیم او اوسپن تارونو ډنډې یې په لاسونو کې دي او په ویډیو کې مولانا فضل الرحمن ته سلامي ورکوي، کوم چې په خلکو کې یوه طرحه خوره کړې ده. خو د جمعیت العلماء اسلام خیبر پښتونخوا مشر مولانا عبدالرحمن وایي انصار الاسلام د دوی د ګوند رضاکار او رجسټر تنظیم دی.
دغه جماعت په دستور کې دا لیکي چې تنظیم انصار الاسلام به زموږ یو سیتي تنظیم وي او په هغې کې مونږ صرف د جماعت رضاکاران چې کوم دی هغه درج کېږي او د هغې نه زمونږ د جلسو دپاره د هغه دپاره د خدمت کار اغوستلی کېږي چې دا تنظیم زمونږ په 2001 کې چې کله 150 خدمات یې دا کوم دیوبند مونږ کړو هغې کې هم مونږ سره.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د غغام په داسې حال کې پورته کوي چې مولانا فضل الرحمن د پاکستان تحریک انصاف د حکومت لری کولو لپاره د ازادۍ مارچ په نوم اسلام آباد په لاریون اعلان کړی دی. د خیبر پښتونخوا پخواني اټارنی جنرل اقبال مومند نه مو وپوښتل چې د یو تنظیم د قانونه ګرځولو لپاره د پاکستان آئین کې څه لاره ده. نو هغه وویل
او دې کې دا وښودل چې بوی دې ته یو خپل وردي ودا چولې او یا لګې دې د بردارو یا داسې خلکو ته دا شور که بار دنیا ته چې بوی مونږ داسې یو تنظیم جوړ کړو چې هغه اگینسټ دا به صحیح اگینسټ کو مطلب دا چې د ګورمنټ چې کوم ملټري دا ګورمنټ چې کوم نیپسي کوم پولیس دې دې اگینسټ به مونږ یوز کوو. هغه ارګنایزیشن دې 256 آرټیکل دی یعنی دې معاملات دي دا باقاعده بین کولی شي.
د جمعیت العلماء اسلام مشران وایي انصار الاسلام پورم نه تنظیم دی او د دوی د جلسو په دوران پر رضاکارانه توګه د نظم و ضبط او امنیت ذمواری ترسره کوي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، شقدر.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com. یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
ګران اوریدونکو، د ډیوه خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو سره د سولې خبرې بیا شروع کولو په مخه په ناڅاپي سفر افغانستان ته رسیدلی دی. هلته افغان صدر اشرف غنی په ننګرهار کې ځواکونو ته ویلي د طالبانو او داعش په ضد عملیات لا نور هم ګړندي کړي.
د انسانیت په مقابل کې، د اسلامیت په مقابل کې، د افغانیت په مقابل کې او د پښتنیت په مقابل کې یو شنی عمل وو او موږ یې ټول غن.
د پاکستان مخالفه ګوندونه وایي دوی به د حکومت لخوا مذاکراتو دپاره جوړې کړی شوي رهبر کمیټې سره په خبرو غور کوي. د دې کمیټې غونډه د 22 اکتوبر دپاره ټاکل شوي چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د ازادۍ مارچ مخه ونیول شي.
او د شمالي وزیرستان په مرکز امرام شاه کې د ضربې عذب عملیاتو له لاسه بې کوره سوي خلکو احتجاجي لاریونونه کړي دي او وایي حکومت د دوی په مځکه مارکیټونه جوړ کړي خو اوس نه معاوضه ورکوي او نه په مارکیټونو کې ځای.
سرټکې تاسو واورېدل. موږ سره اوسې وړاندې کوسته خبرونو تفصیل.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر نن په ناڅاپي سفر افغانستان ته رسیدلی چې مخه یې له طالبانو سره د سولې خبرې د بیا پیل کولو هڅه ده. نوموړي هم سفر خبریالانو ته ویلي هدف یې د سولې لوزنامه ترلاسه کول دي، داسې لوزنامه چې سیاسي لوزنامه وي. تیره میاشت صدر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره تر یو کال پورې روانې امریکایي خبرې اترې ناڅاپي ودرولې. دا په داسې حال چې طالب مشرانو به واشنګټن ډي سي ته نږدې له امریکایي صدر سره ملاقات کاوه او د سولې تړون به لاسلیک کېدی چې هغه هیواد کې 3 کلنه امریکایي جګړې ته د پای ټکی کېږدي. صدر ټرمپ ویلي د سولې پروسه ختمه سوه په دې چې طالبانو په افغان ولس حمله کړي او امریکایي سرتیري ووژني. په عین وخت کې د اروپایي ټولنې استازو په افغانستان کې د اور بند او امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلولو ژغ کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا د خبرې په کابل کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې کړي. بلې خوا د افغانستان صدر اشرف غنی په ننګرهار کې د جمعې دروازې د پیشي له خوا خوږی لپاره د سفر په مهال افغان ځواکونو ته ویلي دي چې په هغه سیمه کې د داعش او طالبانو په ضد عملیات لا نور ګړندي کړي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په دې غور کوي چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام فیډلې انصار الاسلام څانګه لا قانونه وګرځي. د یاد ګوند د خیبر پختونخوا مشر مولانا عطا الرحمن وايي انصار الاسلام د جمعیت علما اسلام رضاکار دی او په ټول ملک کې شمیره د 100,000 نه سیوا ده او دا د ګوند سره رجسټرډ رضاکار دی. وایس اف امریکا ډی وطن موړی اویل د انصار الاسلام رضاکار د دوی ګوند په جلسو کې خدمت کوي او انتظام برابروي. بلخوا د تحریک انصاف حکومت د مولانا سره مذاکراتو لپاره د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې ده. د رهبر کمیټې په نوم د دغه کمیټې غونډه به په 22 اکتوبر کېږي.
د شمالي وزیرستان په مرکز امرام شاه کې د عملیاتو له لاسه بې کوره سوو کسانو نن احتجاجي لاریون کړی او له حکومت څخه د تاوانونو معاوضه غوښته ده. برخوالو ویلي د دوی کورونه د ضربې عذب په عملیاتو کې بشپړ وران کړل سوي دي او د هغو پر ځای حکومت مارکیټونه او سړکونه جوړ کړي دي خو دوی ته له تیرو 5 کلونو راهیسې در په دره ګرځي. د دوی په وینا حکومت نه خو د کورونو معاوضه ورکوي او نه په جوړ سوي مارکیټونو کې ځای ورکوي. ځای انتظامی هم د احتجاج کوونکو د خبرې پخلی کړی دی.
په زرګونو ځوان او مشران مظاهره کوونکي نن د هانګ کانګ لارو کوڅو ته راوتي وو. ځینې مظاهره کوونکو د ایمرجنسي قانون پر ضد په مخونو سیرې هم اچولې وې. پولیس ته د مظاهرې اجازه نه و ورکړې چې په نتیجه کې مظاهره کوونکي گرفتاره کېدای هم شو. خو د مظاهرې منتظمین وایي د ښار آئین د بی د گرفتاری دوی ته د احتجاج حق ورکوي.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي هغه امریکایي ځواکونه چې له شام څخه به ایستل کیږي د نوي پلان له مخه به په لویدیځ عراق کې پر ځای کړل سي. نوموړي ویلي د داعش وسله والې ډلې په ضد پوځي عملیات دوام لري چې بیرته راپورته نسي.
او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ پر له پسې خپل ټویټس کې ویلي هغه د جی 7 راتلونکي غونډه په فلوریدا کې د کولو منصوبې نه پر شا کیږي. د نمخ کې د هفتې په سر کې ټرمپ تصدیق کړی وو چې اراده یې ده جی 7 ملکونو غونډه په ټرمپ نیشنل ډورل کې وشي. ټرمپ نیشنل ډورل په میامی فلوریدا کې د صدر ټرمپ خپل هوټل دی. صدر په میډیا او په ډیموکراتس تور ولګو چې د دې منسوبې مخالفت کوي، خو د صدر د خپل پارټي ځینی ریپبلیکن سوم د دې مخالفت کوي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
جواد غلاو قدر من اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او سم پام را ګرځو تفصیلی رپورټونه ولوري ته ور بیا هم ځو. د شمالي وزیرستان ولوري ته چیرې چې مرکز میرمشاه کې د عملیاتو له لاسه بیا کورسو کسانو نن احتجاجي لاریون کړی او له حکومت څخه د تاوانونو معاوضه غوښته ده. تفصیل عدنان بچنه راکوي.
د پنځه کلن ضربې عصب عملیات له امله بې کوره سوي د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ظفر ټاون سیمې اوسیدونکو نن په میرانشاه سیمه کې احتجاجي مظاهره کړې. دوی ویلي د دوی کورونه د ضربې عصب عملیاتو پر مهال په بشپړ ډول سره وران کړی شوي دي او په هغه ځایونو باندې په حکومتي کچه مارکیټونه او سړکونه جوړ کړی سوي. د دوی په خبره له تیرو پنځو کالو راسې د کډوالۍ ژوند سره مخامخ دي او نه د دوی د واپسۍ او نه د دوی د استوګنې لپاره څه کوم انتظام کېږي. په احتجاج کې برخه اخیستونکي فاروق دا خبره دیوته چې دا سه بر سه رکړي
په ټول شمالي وزیرستان شه غاټ نو ستان د پرچامن شوای دا په هغه کې دا نه کسان دا سې دي چې هغه حکومت کله نوای تعمیر شروع کړه د هغه کورونا پروډې شه روغلل دي چې مثال کورونا په ګرین بیل کې شه روغلل وي چې رینا مثال په پلازې شه روغلل تاکي مې ټیکانی نه یا پلازې چې د پرچامن په کېره باندې روغلې دي هغه یا د ایتا نه حواله کوي وسه کې رینا دا سې دي چې هغه روډیشي دی هغه روډه ولتا کمپنسیشن نظر کا لکه کلو کې چې کېرینا راستو هغه هو کا دار تا ایران یا نرا سامان به مخصوص پرېته وي د دې د یار وغل بیا به جوړ کړل او دلته خو یو کورونا مکمل مسمار کړی دی د کېرې سامان دینه وړي.
ایوبل احتجاج کوون کې صابر نواز او ویل لتیر پینزو کالو راسه په بنو سیمه کې د خرایې په کول کې کډوالې ژوند تیروي. هغه ویل د ظفر ټاون سیمه نږدې په زرګاو شمیر کورنۍ به کور سوي دي چې دا محل د خپل کورونو څخه لري وریا کډوال په کورونو خپل خپلوانو او کرایه په کورونو کې د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. زیاده کړه د کډوالې ستوخ پوخ کړي او نورې نشي زغملای. دوی له حکومتي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د دوی د واپسۍ او هلته په سیمه کې د دوی د استوګنې لپاره د فوري تور اقدامات پورته کړي.
دا مشکلات سره مخامخ یي زموږ په خپل مثال په کرایانی ولای دی کېم څه نه او میز نه ډېر خلک کی هغه په کمپونو سي دي لکه دا سړو غرمت راوي او لکه جون 2014 سے چې میز تقریبا په 20 تاریخ باندې د پرتاون علاقې خالی کړل میز لوړلی او دا تر اوسه پرې واپسی هم نه ده شوې.
په احتجاج کې برخه اخستونکې ایو بلتن صاحبزاده وویل دوی حکومت درتونکې د نومبر میاشتې د دریمې نیټې پورې وخت ورکوي چې د دوی د غستون څخه د پاملرنه وکړي. هغه وویل چې د دوی د غستون ځه هوار نه کړی شو نو دوی بیا آینده بل لار ټاکي چې پکښې به احتجاجونه سړکونه او بازارونه بندول شامل وي.
د تین تاریخ پر مونږ دایته ته ټیم ورکړل چې کله مونږه مطالبهونه منلې زمونږه د وقته په اړه سوچنه وکړلو چې دا کوم خلک دی راوالي دي نه مخې د مونږ سره سروې اعلان وکړي چې دلته دشي علاقې پلان شوی دا هیڅ طریقه نشته په چې خلک راوالي وړه بچیان دي دلته کندرات جوړ شوی دی. د حکومت نه مونږ دا مطالبه کړې ده او د پلازې چې کومې دي دا هغه مونږ ته والا کې د ځې کال نه مونږ سره دی ټول ما ټول کای حکومت ته مونږ ته نه راکوي زمونږ بل بچی د غاښ وځي دي کاروبارونه نشتا بازارونه ولاړ دي. دا مطالبه زمونږ نه منل شي نه مونږ به د 3 تاریخ نه برپور احتجاج شروع کړي.
اخو ته انتظامیه هم د دوی دریس تاییدوي او وای د دوی کورونا د ضرب عذاب عملیاتو پر مهال په بشپړ ډول سره لمن زوړل شوی دي. هغه وای دوی سره بل انتظام نشته چې دا کډوال بیرته خپل علاقو ته واپس کړي. زیاتوي په دې اړوند اعلی حکومتي چارواکي خبر کړي او چې د هغې طرف نه څه خبرګون راشي بیا به ورته طریقې کار برابر وي. د یادونې ده چې د کډوالو لپاره تیر شوی وزیر اعظم نواز شریف په سیمه کې د نواز ټاون جوړولو ژمنه هم کړې و خو تر اوسه پورې په دغه پروژه کار نه دی پیل کړی شوی. عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202 2050003.
وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. بوزو تاسو جمرو ته چرته چې نن د خاصدارو او لیویز عسکرو خاندانونو احتجاج کړی. دوی وای حکومت دې دوی ته د میاشتې په سر ورکړه کیدونکې مراعات بحاله کیږي. نو دوی به بیا پیښور او اسلام آباد کې هم احتجاج کوي. دغه خاصدار یا لیویز د ترهګرو پر ضد په جګړه کې او د ترهګرۍ په عملیاتو کې وژل شوي وو. ابراهیم شینواری نه پی رپورټ اورو.
د خیبر ضلع سره تعلق لرونکو قریبا تر سله پورې هغه د لیویز او خاصدار ځوانانو چا چې په مختلفو وختونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې خپل ځانونه د لاسه ورکړي وو. د کورنیو کسانو چې پکې د هغوی کم عمره ماشومان هم شامل وو نن په جمرود کې په دې غرض یو احتجاجي غونډه را جوړه کړې وه چې دوی له دې هم د هیواد د نورو امنیتي ځواکونو په څیر معاوضې او نور مراعات ورکړی شي. د دغه احتجاج کوونکو په وینا د هیواد د نورو برخو په څیر په قبایلي سیمو کې هم د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوو خاصدارو او لیوي ځوانانو په نوم هر کال کالج ورځې خون مانځلی شي. خو د دوی د کورنیو کسانو له ژمنه شوي مراعات چې پکې وړیا تعلیم، صحي درملنه او په خاصدار پولیس یا لیویز کې د دوی د کورنیو یو کس بردي کول شامل دي نه دي ورکړی شوي. د دغه متاثره کورنیو په استازیتوب یو ځایي مشر ملک پرویز چا چې د نن ورځې دغه احتجاج هم را جوړ کړی وو د خپلو غوښتنو په اړه وایس اف امریکا ډیوه ته وویل.
په دا دو کلوې چې دوه شهیدان شو نو موږ له دغه افسران راتلل او موږ ته ډېرې غټې غټې وعدې کولې. حالانکه موږ په خپل غم کې وو چې تاسو د دغو شهیدانو له موږ داسې کوو، موږ ډبل نوکری ورکوو، موږ وظیفې ورکوو، موږ تنخواګانې ورکوو لکه څنګه نورو شهیدانو ته ملک نورو فرصونو ته ملاویږي. حالانکه هغه هیڅ هم ونه شول. هغسې موږ بچو له داسې پیسې ورکړې لکه یو سړی اجرتي قاتل له پیسې ورکړي چې دا بس ونه ساده 1.5 لک روپے مړه تا خو ما سره 1.5 لک روپے خبرې کړي او بس ته نور حق نشته. حالانکه نورو فرصونو ته نورو فرصونو روانه تنخواه ده.
ملک پرویز زیاته کړه چې تر سلو پورې په دغه وژل شو خاصدارو او لیوی ځوانانو کې 1.5 داسې ځایي ځوانان هم شامل دي چا چې د اصل خاصدارو یا لیوی سپځای د ایوازي یا پراکسی په نوم د امنیت وظیفې تر سره کولې او د وسلوالو کسانو په ضد عملیاتو کې وژل شول. خو حکومت تر اوسه نه خو دغه کسانو کورنۍ له کومه معاوضه ورکړي او نه یې ولته ثمرات ورکړي. دغه احتجاج ته راغلی د یو وژل شوي خاصدار نواب شاه 10 کلن زوی اقتدار د خپل دغه احتجاج په حق له یې
امانو مې اقتدار دے پلر نو مینا افشا په ایټ کې سبق وایم. موږ دلته راغلو باب خبر ته درنه پاره حکومت نه خپل وظیفه غواړو.
څه مشکل دی تاسو ته؟ تاسو کورنۍ ته څه مشکل دی؟
حکومت به وظیفه بند کړي او وظیفه نشته، موږ وظیفه ته غواړو.
د اقتدار او نور راغلو ماشومانو په وینا د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې زم کېدون وړاندې به د هغې وخت په لړ کې لنتظامي دوی له د میاشتې په کچه تر 1000 روپو وظیفې ورکولې کومې چې اوس تړلې شوي. او همدغه وجه ده چې د ملک پرویز په وینا اوس دغه کورنۍ د سختو مالي مشکلاتو سره مخ شوي.
لکه دا دوته یو وظیفه میلاوی دا د خیبر هاوس کې، نو هغه وظیفې اوس بندې تیرې 1 میاشتو نه بندې. هغه وظیفې چې بندې نو دو د کور ماشي حالات ډېر بد، زیاتې مشکلاتو سره تیریږي. او قرضونه کوي، ما ته ټلیفونونه کوي سهار نه ماښامه پورې چې موږ خو بس دومره قرضداره شو، دومره دوکاندار پیسې دي او دومره د وړو والا پیسې دي او دومره دا پیسې دي. او ډېرې مشکل سره هغه وخت تیروي.
د ځایي انتظامیې نه په دغې اړه ترلاسه شو معلوماتو له مخه دغه متاثره کورنیو د تړلی شوي ایجنسی ډیولپمنټ فنډ نه وظیفې ورکولی شوې. خو د انضمام نه پس چې کله دغه فنډ وتړلی شو نو د مالي وسایلو د کمۍ له وجې د متاثره کورنیو سره مالي مرستې هم وتړلی شوې. د متاثره کورنیو دغه غوښتنه چې دوی له دې هم د خیبر پښتونخوا او د نورو صوبو د پولیس او امنیتي ادارو وژل شوو کسانو په څیر مراعات ورکړی شي. ځایي د پولیس چارواکي یې چې په قبایلي سیمو کې موجود د زرګونو په شمېره کې د خاصدارو او لیویز په رسمي توګه پولیس کې شاملېدو نه پس به دغه قسمه مراعات هم ورکړی شي. د جمرود په تاریخي باب خیبر احتجاج کوونکو د خاصدارو او لیویز د کورنیو کسانو ګواښ ورکړو چې که د دوی جایزې غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به خپل احتجاج تر پېښور او اسلام آباد هم وغځوي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، خیبر.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadewanews.com که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
کو خبرونه لا دوام لري. زو هم د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې د بلوچستان په پوهنتون کې د پټو کیمرو لالاري د نجونو په جنسي توګه د ځورونی د رسوایی ورسته د هغه پوهنتون وایس چانسلر استعفا ورکړې ده او وایي چې تر څو پورې اف آی ای خپل تحقیقات پوره کوي د نه غواړي چې پر دغه منصب پاتې سي. د هغه له استعفا وروسته د بلوچستان ګورنر بیا د هغه پر ځای باندې پروفیسر انوار پانیزای د یونیورسټي وایس چانسلر ټاکلی دی. حمید سمسور باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
په بلوچستان پوهنتون کې د خوپیا کیمرو په ذریعه باندې د بدنامولو وروسته د پوهنتون د رئیس د ګوښه کېدو غوښتنه کېدله، خو وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال بلوچستان گورنر ته یو لیک لیږلی دی چې په هغه کې د مرکزی حکومت تحقیقاتي ادارې ایپای تر پلټونو پورې له خپل منصب څخه د لرې کېدو درخواست یې ورکړی و. گورنر بلوچستان دغه درخواست منظور کړی او پروفیسر محمد انور پانیزی ته د ایپای تر پلټونو پورې د رئیس منصب ور وسپاری. پروفیسر جاوید اقبال د دغه خبرې په خلای هم کوي و بل لور ته بیا نن هم د بلوچستان پوهنتون نجونه راووتلې احتجاج یې وکړی. دوی د نجونو د تعلیم د بدنامه کولو په ضد شعارونه ورکول. د سیاسي ګوندونو له لورې هم د دغې پیښې په ضد باندې احتجاجونه روان دي. بلوچ ملت پاله نېشنل پارټي نن د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړله. ډاکټر شمع اساق بلوچ په دې باب وویل
دا مسله یو کال سره چلاویدلې او اوس نو دا صورت حال بیخي زیات خراب سو. اوس خو نو دا موږ خو دا ویي چې دغه ته گرفتار کړي خو یې کړ، لیکن دغه ته یو سبق ورکا. دا ایجوکیشن موږ ته شاله ولاړه، هیلت موږ شاته ولاړه.
دغه تورونه هغه مهال را څرګند سو کله چې د بلوچستان عالی محکمې وایي پایته د دغه پیشي د خوپیه کیمرو د پلټونو امر کړی دی. نجونې تور لګوي چې د پټو کیمرو لالارې د دوی څارنه ترسره کړي او بیا په دې باندې دوی بدنامه کوي هم. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voadewanews.com.
هیر یې نکړی.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. اوس خبره کوو په پاکستان کې د ګرانۍ. په پاکستان کې عام خلک وایي چې ورځ تر ورځه د شیزونو، خصوصا د خوراک د سامانونو، د خوراک د سیزونو بیې دومره زیاتې شوې دي چې دوی نشي پوره کولی چې کور ته د دوه ټیمه ډوډۍ هم ویسي. په دې موضوع باندې چې په بلوچستان کې د ګرانۍ څه صورت حال دی او خلک پی څه وایي، څومره تنګ دي، چا نه ګیلې کوي، د ډیوه خبریال نعمت الله سرحدي د عامو خلکو سره خبرې کړي.
په دولت کې رواني ګرانۍ سپې دلته د بلوچستان ایالتو پښتني سیمو ته هم راورسېدې چې له امله عادي خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د چمن سره د شار عادي وګړي وای چې د خوړو د توکو بیې لوړې دي، له امله دا وخت دوی د خپل بچانو پر کپالت کولو باندې حیران دي.
او ګرانۍ دونه ګرانۍ ده چې یو غونه وړه په 3.5 زره روپۍ دي. یو یا دا بل او سبزي او دا غوښه ګرد شان ګران په دې زموږ وس نه رسېږي. مزوري روزانه نس کولای
ګرانۍ دي. نن 1500 روزانه ګیس بیل ورکې، د بجلی بیل ورکې، او بچانو له ګونه وړه پراوړي دا دروستي یو امر ډیر ستر سره مخامخ کړي د پاکستان حکومت مر سره ډیر ظلم کړي
یو خو منګاید او دغه سره سره دا کم شاندې ودیات او کده پرچون سٹور سامان دی هغه ګره دو نمبر دی کده رقم منګایو چې منه بل د ګر پاکستان عوام په روډو باندې راوځي زموږ د حکومت سره مطالبه دا ده د پرې تور پر منګای کنټرول دلته چې خلک دا کمی ګوټکی استعمالي د دې ګوټکو منس دی و نه سو اته سو ته اوس بیا رسیدلې دي مدانه معلومه چې بارانو نو اوس دا بیا په څوی ګیس ګران دی وړه ګران دی د ژوند د روزمره هر هغه شی وړه د براد چای دی ټول هغه شانس دی دلته ګران دی مزدوري ستنه ته نږدې د چمن یو بارډر دی پر هغه وایم هر ورځ غوبل شروع دی خلکو روزګار مسله ده
خو یو دکاندار بیا وایي چې باید د لوړ سره څخه لوړې سوي دي دغه ګران بای د دوی پر کاروبار هم اثر اچولی دی ولې سي ادي خلک په ګران بای خریداري نه کوي
ولې خو ګرانې روانې دي ورځ په ورځ څنګه ګرانې شي نه ران سار یا هغه رښتینی ټکسونه پر لویش روزانه پردیشی باندې پرشه باندې ټکس دیږي
د چمن د تاجرانو د سازمان مشر صادق اڅکزی بیا وای چې دغه په دولت کې درواني ګرانې دادی خلکو سره سره تجاران هم د سختو مشکلات سره مخامخ کړي دي حکومت په بیل بیل نمونو د دې څخه محصول اخستلو هڅه کوي چې د هغه برای راست اثر هم پر عوام لویږي نو ځکه چې دوی دا وخت په دولت کې په احتجاج لاس پوري کړي دي
تاجرانو د سویلنو د ول ساتل سکرول عوام ژوند دومره تنگ دی چې واته میاشت کېږي په ټول ملک کې تاجران چې پرامند تجارت سره تعلق د سیاسي ورت سره تعلق نو هغه اوس پر سره په احتجاج دي احتجاجونه دي کاربندز دي گرانی په هر معنا زیاده سوی د موجوده ګورنمنت چې کمی داوی وي هغه ټولی به بنیاد ثابت سوی
د حکومت لوري قیمتونه رقمولو داوی خو کیږي خو پر میدان هیڅ نشکاری هغه د ضلع او د تحصیل پر سطح باندې پرایس کنټرول کمیټه هم دا وخت غیر فعال دي سدی هله تسلا کلا ولاد مرستال کمشنر میجر ریټایرډ بشیر احمد څخه وپشتي خو هغه وویل چې ډیر ژر به دغه میټری د دې لخوا پال کړل سي خو د خړو د توکو قیمتونه ورځ په ورځ مخ په لوړې دوه روان دي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو چمن
د تیلو او سرو زرو بې خکته او کلوړې دي
وخه ټماټر پیاز آلو او نور توکي په سنرخ دي
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون ست تجارت کولی شي
دا او د یوش میر نور پختنو جوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي
دا د وایس اف امریکا جوړ د ګلو قدر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او اوس مهم پام را ګرځو یو بل ریپورت ولوري ته چې د بلوچستان عالی محکمه په هغه ایالت کې په شکار باندې د لګول سوی بندیز په اړه معلومات غوښتي دي او امر یې کړی دی چې په هغه ایالت کې د نادره مرغانو او نورو ځنګلي څارویو د ښکار کول چې دی هغه غیر قانوني دي اړوند محکمې باید دغه حکم و ټولو مامورینو ته ورسوي تفصیل ورباندې حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي
دغه امر د بلوچستان د عالی محکمې قاضي کوزات جمال خان مندوخیل او قاضي زویر الدین کاکړ په بلوچستان کې د نایاب ځنګلي مرغانو او د څارویو د نسل د ختم کېدو د درخواست اړوندې پر مهال باندې وکړي دا درخواست و عدالت ته ایډوکیټ طلعت وحید ورکړی وو عدالت د ځنګلات و څانګې ته امر وکړی چې ټول اړه لرونکي کمشنران او ډیپټي کمشنرانو ته وویل چې په خپلو سیمو کې دي د غیر قانوني د ښکار په ضد ګامونه واخلي او په ځانګړې توګه هغه مرغان چې نسل له خطر سره مخامخ دي د بلوچستان د ځنګلاتو د څانګې کنزرویټر نیاز کاکړ وویل چې دلته په بلوچستان کې څاړي سلیمان مارخور د غره وزې زرکي ایر وسی د غرمژه په هغو ځنګلي حیوانانو کې شامل دي چې نسل د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي نیاز کاکړ وی چې دلته په بلوچستان کې غرنۍ مځکه ډیره زیاته ده او د ځنګلي حیوانانو د تاپوز لپاره وسایل ډیر کم دي
بلوچستان ډیر غټ صوبه ده د موږ سره سي د کم کنټرول د لپاره کم تعداد دي خلک سیمور پر نو کوي دي هغه ډیر کم دي او دا ضرورت دی چې د خلک زیات سي نو بیا دا ټایم د 100% موږ وایلډ لایف کنټرول وایس
په بلوچستان کې د نایاب مرغانو د شکار لپاره له بارني حیوادو زخه هم خلک دلته راځي نیاز کاکړوي چې اوس دغه لپاره دوی قانون سازي کړي ده
ښکار وایلډ لایف کې چې هغه موږ په تاسو خپل عمر ته ورسېدل نو زه دغه دوه خدای ښکار اوس کول ضروری دي. بلوچستان فارست اند وایلډ لایف ډپارټمنټ د وایلډ لایف یو ډېر مضبوطه ایکټ جوړ کړي ځکه ایکټ 2014 ایکټ وی وایلډ لایف دومره آسان نه دی ستاره ځای ښکار کوي سي ایکټ د وایلډ لایف 2014 والا نو هغه ډېر فائدې سوي دي.
د مرغانو نړیواله اداره WWF وی چې هر کال بلوچستان ته د روس له سابیریا څخه تر لاس لکه زیات مرغان دلته راځي چې دلته د زمي شپې تیروي. خو دلته مرکزی حکومت د عرب حیوادو و شیخانو ته د ښکار اجازه ورکوي.
دا خصوصي وس هر عرب ډیګنیټری راځي یا بل څوک راځي هغه بقاعده یو فیس جمع کوي. پروش کل په دامت کې موږ تقریبا 3 کروڑ روپۍ زیاتی پاکستاني روپۍ بار مولک ولا زه خاص کر عرب زواخت هغه فیس جمع کوي. بیا وزن تقریبا 80% پوری کنټرول کړی دی موږ خاص کر سیاده بخوا له عرب راتل هغه خو بالکل کنټرول دی هغه موږ په لاس کې موږ ورته ولیاړي او څو دانې ولي
غیر دولتي موسسي او IUCN پر دغه ښکار باندې سخت خوښنی څرګندوي او وی چې د یو شمیر مرغانو نسل د ورکیدو له خطر سره مخامخ دی. حمید سمسور وایس اف امریکا دی وریجو ټلویزیون کوټه.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا دی وا خبرونه سره ملګری یی.
ریکارډیو خبری خبرونه ده. د افغانستان انتخاباتو نپس د نتیجو په حواله سره د افغانستان انتخاباتو کمیشن ویلی وو چې دوی به د اکتوبر تر 19 نیټه پورې د انتخاباتو لومبني نتیجې اعلان کړي. خو دوی په دې باندې د افغانستان د خلکو بخنه غوښتې ده چې دوی ونه کړی شو چې 19 نیټه پورې لومبني نتیجې اعلان کړي او دوی ته لږ نور وخت پکار دی چې دوی خپلې نتیجې مکمل کولای شي او بیا د هغه اعلان کولای شي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت محمد کریم بارکوال ناورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر د خپل دفتر د کمپیوټر په مرکزی سرور کې د بایومیټریک رایو د شاملولو ستونزه او د رایو شمیرنې په مرکز کې د ولسمشری دفتر د ټاکنیزو ټیمونو د استادو ترمنځ لفظش خړی او جنجالونه هم د نتایجو د اعلان د ځنډیدو علتونه وګڼل. د کمیشن مشر میرمن نورستانی ژمنه وکړه چې د ټاکنو نتایج به ډیر ژر خپاره کړي خو ټاکلې نیټه یې ونه شووله چې کله به وروستي نتایج وړاندې کړي. خو د کمیشن ځینو اعلی چارواکو د جمعې په ورځ له امریکا ژغ سره په خبرو کې وړاندوینه وکړه چې کېدای شي نتایج یوه اونۍ نور وځنډیږي. تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویاند مرزا محمد حق پرست هم ویلی وو د بایومیټریک رایو په ګوته کول وخت ته اړتیا لري. هغه امریکا ژغ ته وویل چې د نوي پلان له مخې ټاکل شوی چې په 2000 بایومیټریک مشینونو کې موجود رایه مرکزی سرور ته انتقال شي او همداشان جالي او اصلي رایه سره جلا شي. د فیفا په نوم د آزادو او عادلانه ټاکنو د څار د ادارې مشر یوسف رشید له امریکا ژغ سره په خبرو کې اندېښنه وښووله چې که د رایو د پلټنې کار همداسې دوام ومومي نو ممکن د لومړنیو نتایجو اعلان څو ورځې وځنډیږي. د ټاکنو خپلواک کمیشن ته نږدې سرچینې دا ګڼي چې په دغو ټاکنو کې د هغو رایو ورکوونکو شمیر چې د بایومیټریک له لارې خپل رایه کارولې نږدې 2 میلیونه ته رسیږي. خو دا شمیر هم کره نه دی او کېدای شي د سمو او ناسمو رایو تر پلټنې وروسته کې بدلون راسي. د افغانستان د ولسمشری ټاکنو ته 13 کسان ولاړ وو چې درې تر ټاکنو وړاندې د وسنی ولسمشر اشرف غنی د ټاکنې سیستم په پلوي لړ ټاکنیزو سیالیو لاس پر سر سوی وو او د محمد حنیف اتمر ټاکنې سیستم کڅه هم په ټاکنو کې ولاړ پاته سو خو په ټاکنیزو سیالیو کې ګډون نه وکړی. د ولسمشری د څلورمې دورې د ټاکنو نتایج په داسې وخت کې ځنډیدلې چې مخکې له مخکې پکې د خلکو پر کم ګډون او د درغلۍ نیوکې کیږي. تمه ده چې د انتخاباتو کمیشن له 2.5 میلیونه کارول شویو رایو څخه نورې 1 لکه رایې هم له دې عمله ناسمې اعلان کړي چې د ټاکنو په شرایطو برابرې نه دي. د ټاکنو د رسمي نتایجو تر اعلان مخکې دوو لومړنیو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او اشرف غنی د زیاتو رایو د اخیستو او د خپلې ګټې دعوه کړې وه. خو د انتخاباتو کمیشن له ټولو کاندیدانو غوښتي چې د خلکو رایو ته په درناوي سره د انتخاباتو کمیشن په کار کې لاسوهنه ونه کړي او پرېږدي چې دغه اداره پر خپل وخت رسمي نتایج اعلان کړي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.